مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په اسلام آباد کې له یو شمیر افغان کډوالو سره لیدلی دي. ټام ویس د دې لیدنې کتنې په اړه نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د هغوی ستونزې اورېدلې او د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې همداراز د مهاجرت د نړیوال سازمان د ادارې له استازو څخه یې مننه کړې چې د دې کډوالو حمایت کوي. ښاغلی ویس څرګنده کړې چې سږ کال د امریکا متحده ایالاتونو له یو این ایچ سی آر سره $1 میلیون مرسته کړې چې د دې کډوالو ملاتړ وکړي. ټام ویس درې ورځنی سفر وروسته نن اسلام آباد څخه لاړ. د پاکستاني چارواکو سره د دې سفر په ترڅ کې تر ډیره د افغان کډوالو پر ستونزو باندې خبرې وکړې. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن دیکر د طالبانو پر دوو چارواکو د لګیدلو بندیزونو دفاع وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفی او د طالبانو د علومو اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود بندیزونه لګولی دي. اغلی ډیکر په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې نن لیکلی، حنفی او محمود د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو بې برخې کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه بندیزونه غندلی دي. د په خپل ایکس پاڼه کې لیکلی، د فشارونو اعمال د ستونزو حل لار نه ده. امریکا د طالبانو د امر بالمعروف سرپرست وزیر خالد حنفی د بشری حقونو په سرغړونه ونو تورن کړی او ویلی دی چې خالد حنفی لشپګم ټولګي ورپورته د جنو او خزو لزدا کړو سره مخالفت کړی دی. د طالبانو د علوم اکاډمي پر مشر فرید الدین محمود هم لشپګم ټولګي ورپورته د جنو او خزو د تعلیمي مرکزونو د تړلو د پریکړې د حمایت په خاطر بندیز لګیدلای. اسرائیل وایي پوځیان د غزې په شمال کې له خلکو پښتنې ګرویګنې کوي چې د حماس وسلوال چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې د ترګري ډلې په توګه پیژني چیرته دي. دا د دې څرګندونه کوي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې شمالي برخه نیولې ده. پر غزه د اسرائیلي ځواکونو برید د درېمې میاشتې ته داخل شو. بل لور ته د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر غړیو او ډیرو نورو هیوادونو له لورې ملاتړ شوی و چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. ایرانی چارواکو د مهسا امینی کورنۍ اروپا ته له سفره ګرځولې ده. دوی ته د اروپا پارلمان د سخاروف جایزه ورکوله. مهسا امینی پروسه کال په ایران کې وژل شوه. د راپورونو له مخې د دې مور پلارا ورور ته پروند تهران په هوایي ډګر کې د اروپا د تګ اجازه ورنه کړل شوه. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله د نوم له اخیستلو ډډه کوله د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویل، د مهسا امینی د کورنۍ د غړیو پاسپورتونه د پولیسو له لوري ضبط شول. د امینی د کورنۍ وکیل صالح نیکبخت ته بیا د سفر اجازه ورکل شوی. د اروپا پارلمان د اکتوبر 15 د سخاروف جایزه مهسا امینی ته اهدا کړه. د راپورونو له مخې د انجلۍ پروسه کال د پولیسو له لوري د شکنجې له امله ووژل شوه. او د اوکراین دفاع وزارت وایي هیواد یې تمه لري ډیر ژر پرمختللي F-14 جنګي الوتکې ترلاسه کړي. د اوکراین دفاع وزیر رستم عمروف د جمعې پر ورځ ویل، د دغو پرمختللو امریکایي الوتکو د ترلاسه کولو لپاره چمتووالی ښه روان دی. ډنمارک په اکتوبر کې ویلي و اوکراین ته به لومړی F-14 الوتکې د 2024 کال په مارچ یا اپریل کې وسپاري. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وکتل کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. دغه پروګرام پر راډیو سربیره په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ بڼه کتلای شئ. امریکایي چارواکو پر دوو لوړپوړو طالب مشرانو لاغې ډلې د دوی د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی او د علومو د اکاډمۍ په مشر فرید الدین محمود باندې د بندیزونو څخه دفاع کړې. امریکایي چارواکو ویلي چې دغو دوو خلکو د افغانستان نیم ولس د خپلو حقونو څخه محروم کړی، یعنی ښځې او نجونې له ښوونځیو او لوړو زده کړو نه پاتې کړي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقونو د ښځینه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. یو ډله ښځینه فعالانو هم په دې اړه باندې اعتراض کړی. د غزې څخه به هم تاسو ته ریپورټ ولرو چې شمال او جنوب کې اسرائیلي الوتکو بمباری کړې.
اسرائیلی الوتکو تیره شپه او نن سهار د غزې د تلنګې ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړې او بمباردوي.
د اروپایي ټولنې د نویو مقرراتو له مخې د مصنوعي ځیرکتیا د مقررې سرغړونکي تر 15 میلیون یورو جریمه کیږي.
د نویو مقرراتو له مخې هر اپلیکیشن او سافټویر چې په مصنوعي ځیرکتیا کار کوي مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي باید دقیق وارزول شي.
نور مطالب هم لرو.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
رابا شو اول مطلب ته. د افغانستان لپاره یو شمیر امریکایي چارواکو د طالبانو پر دوو لوړپوړو مشرانو له هغې ډلې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر سرپرست وزیر خالد حنفی او د علومو د اکاډمۍ پر مسؤول فریدالدین محمود باندې د امریکا له لوري د لګول شو بندیزونو دفاع کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې دغو دوو طالب مشرانو له نورو سره په ګډه د افغانستان نیم ولس له خپلو حقونو څخه محرومه کړی ده. دا چې نور جزئیات څه دي عابد سپوږمۍ ته به غوږ شو.
سلامونه. د امریکا د خزانه وزارت لخوا پر دو طالب چارواکو د تحریمونو تر لګولو وروسته د افغانستان لپاره د یاد هیواد ځینو چارواکو ویلي چې یاد کسان په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکېل و. د امریکا د خزانه وزارت تازه تېره ورځ د بشري حقونو د ورځې او د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په 15مې کلیزې کې ویلي دي چې د افغانستان په ګډون په څو نورو هیوادونو کې د شلو کسانو نومونه دغه نوملړ ته اضافه کړل چې بندیزونه پرې لګېدلي دی او دوی د بشري حقونو په سرغړونه تورن دي. په دې کسانو کې د افغانستان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست محمد خالد حنفي او د علوم اکاډمۍ رئیس فرید الدین محمود نمونه هم شامل دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر خپل ایکس پاڼه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره لیکلي دي چې یاد کسان په د افغانانو د بشري حقونو په جدي سرغړونو کې ښکېل دي. همداراز د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو شهزدافیرې کرنډیګر هم پر خپله ایکس پاڼه لیکلي دي چې یاد طالب چارواکي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشري حقونو په جدي سرغړونه کې ښکېل دي او زیاته کړې ده چې موږ دوی د دې لپاره مسؤول ګڼو ځکه دوی د افغانستان نیمایي نفوس د خپلو حقونو څخه بې برخې کړي دي. همداراز د افغانو ښځو او نجونو او د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم دغو بندیزونو ته په اشاره ویلي دي چې باید هغه کسانو سره حساب او کتاب وشي چې دوی افغانو ښځو او نجونو په ځورولو کې ښکېل دي. اغلی امیری پر خپل ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې د طالبانو تبعیضي فرمانونه چې ښځې او نجونې په نښه کوي په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو ناوړه سرغړونې دي. د طالبانو حکومت بیا د د ایالاتونو دغه تازه بندیزونه غندلي او دای د تیرو ناکامو تجربو تکرار بللی دی. د طالبان د حکومت ویاند ذبی الله مجاهد تیره شپه ناوخته پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د فشار راوړل د حل لار نه ده. د امریکا د خزانې وزیر جونیت یلین ویلي چې هغه کسان چې نمونه یې د بندیزونو په لیست کې راغلي د امریکا جایدادونو او بانکي حسابونو څخه بې برخې کیږي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له امریکایي کمپنیو او افرادو سره کاروبار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د سیاسي چارو کارپوهان هم د متحده ایالاتونو د بندیزونو دا پریکړه پر ځای بولي خو وایي چې اغیز یې ښایي ځکه ډېر نه وي ځکه دغه طالب چارواکي د متحده ایالاتونو کې هیڅ ډول ادارایي او شتمني او بانکي حسابونه نه لري. د ښځو د حقونو فعال بیا متحده ایالاتونو نړیواله ټولنې غوښتنه کوي چې طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني او نغدې مرستې پرې بندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت پوهنې عدلیې سرپرست وزیران او د طالبانو د حکومت پر قاضي القضات پر افغانو ښځو د محدودیتونو له امله بندیزونه ولګول. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې یې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي دي خو ملګرو ملتونو سازمان د راپور پر بنسټ طالبانو د خپل حاکمیت په د پاسه دو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو له 50 ډیر فرمانونه صادر کړي دي چې په کې له شپږمو ټولګیو پورته کانتونونو ته ونجونو پر وړاندې د زده کړو دروازې تړل او ځینې دولتي او ټولو نادولتي موسساتو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی دی.
دا ازادي رادیو ماخمنۍ خبری مجله. ازادي رادیو چلر ویش ساعت.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو له زندانه د بشري حقوقو د خزینه بندیانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت له طالبانو غوښتي چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقوقو لپاره د مبارزې لامل نیول شوي خوشي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ښځو د خودجوش غورځنګ د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او د طالبانو لخوا پولی چرخی زندان ته د هغوی د لیږد د دوام په غبرګون اعتراض کړی. جزئیات بل سنا کاکړ وورو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری یو ځل بیا ټینګار کړی چې د نیول کېدو او مجازات کېدو پر ځای باید افغان اعتراض کوونکې میرمنې وستایل شي او هغه چې بندیانې دي باید خوشي شي. رینا امیری د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت له طالبانو وغوښتل چې جولیا پارسي، منیجه صدیقي، ندا پروانی، پریسا آزاده او د بشري حقوقو ټول هغه مدافعین چې د افغانانو د حقونو لپاره د مبارزې له امله نیول شوي دي خوشي کړي. هممهاله د افغان میرمنو د خودجوش غورځنګ غړو د طالبانو لخوا د اعتراض کوونکو ښځو د سختو شکنجو او پلچرخي روغتون او زندان ته د هغوی د لیږد دوام په تاړه په یو سرپټي ځای کې اعتراض کړی دی. د افغانستان د اعتراض کوونکو ښځو د خودجوش غورځنګ غړو بیا هم د طالبانو له زندانه د یاد غورځنګ د درې غړو خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د یاد غورځنګ غړو په یوه پرېکړه لیک کې دا کړی چې د دغه غورځنګ درې تنه غړي چې د طالبانو په بند کې دي د طالبانو لخوا تر سختو فزیکي او روحي شکنجو لاندې دي. دوی دا ادعا هم کوي چې طالبانو د دغه غورځنګ د مشرتابه غړي جولیا پارسي روغتون ته او د دغه غورځنګ یوه بله غړي منیجه صدیقي پلوشرخي زندان ته لېږدولې او ندا پروانی یې د هغې له څلور کلن ماشوم سره په یو بل زندان کې ساتلي. د طالبانو حکومت تر اوسه په رسمي ډول د دغه غورځنګ د غړو او د نورو اعتراض کوونکو میرمنو د نیولو خبر نه دی تایید کړی او نه یې هم رد کړی دی. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او د اعتراض کوونکو ښځو د غورځنګ نورې غړي هم په افغانستان کې د ښځو له حقونو په تېره بیا په زندانونو کې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې د نړۍ پر کړنو انتقاد کوي. د افغانستان د ښځو د پیوستون غړي فرشتې قاریزاده ازادي راډیو ته وویل دغو ښځو د خپلو حقونو لپاره مبارزه کړې او مجازات کول یې عادلانه نه دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور د خپرېدو پورې د یادو غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واوري.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکتی ادعا کړې چې له 90% زیات کډوال په خپل خوښه تللي او هیڅ ډول زور زیاتی ورسره نه دی شوی. بوکتی د جمعې پر ورځ رسنیو ته په یو ناسته کې ویل تر دې دمه شاوخوا 4,80,000 څخه زیات د خبره ناقانونه کډوال د پاکستان له بېلابېلو پولو بیرته افغانستان ته لیږدول شوي. بیا به هم له سنا کاکړ په دې اړه جزئیات واورو.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سرفراز بوکتی وایي چې تر دې دمه شاوخوا 4,02,875 په خبره ناقانونه کډوال د پاکستان له بېلابېلو پولو څخه بېرته افغانستان ته لېږدول شوي دي. نوموړي د دسمبر په 9 د جمعې په ورځ رسنیو سره په یوې ناسته کې ادعا وکړه چې تر 90% څخه زیات کډوال په خپله خوښه تللي او هیڅ ډول زور زیاتی ورسره نه دی شوی. خو تر دې مخکې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د نیولو او شړلو پر مهال د پاکستاني پولیسو لخوا ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند شوی دی. دغه شان په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ازادي راډیو ته ویلي وه چې یو شمېر افغان ماشومان په داسې حال افغانستان ته ستانه کړل شوي چې کورنۍ په پاکستان کې دي. د سیاسي چارو شنونکی غوث جان باسم وایي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان حکومت چلند بې رحمه او دوه ګونی دی او د ده په خبره دوی افغان کډوال د سیاسي وسیلې په توګه کاروي. په ورته وخت کې د عوامي نېشنل پارټي ګوند مشر ایمل ولي خان ویلي په پاکستان کې د په ټکو د میشتو نه قانون افغانانو ملاتړ نشي کولی. نوموړي پاکستاني رسنۍ جیو نیوز سره په خبرو کې ویلي که څه هم د افغانستان او پاکستان پښتانه یو دي خو له دې عمله د غیر قانوني عمل ملاتړ نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویس په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په اسلام آباد کې یې له چارواکو سره د افغان کډوالو لپاره پاسینته و خبرې کړې او په ورته وخت کې یې له افغان کډوالو سره هم لیدلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د راپور له مخې د سپتمبر د 15 او د دسمبر د 2 نیټې ترمنځ 4,810,101 افغانان له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مننه چې د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ناست یاست. د غزې په شمال او جنوب کې اسرائیلي الوتکو له تېرې شپې راهیسې درنه بمباري پیل کړې ده. د غزې ترانګې په شمال کې له فلسطینیانو پوښتنې ګرویژنې هم شروع کړې چې د حماس وسلوالو پټنځایونه پیدا کړي. تفصیل په دغه ویډیو ریپورت کې له احمد شي براورو.
اسرائیلی الوتکو تیره شپه او نن سهار د غزې د ترانګې ځینې برخې په پرله پسې ډول بمبارد کړې او بمباردوي. اسوشیټډ پرس اژانس څرګندوي چې اسرائیلي ځواکونو د ځینو دغو سیمو اوسیدونکو ته وار له مخه خبرداری ورکړی وو چې د جنوب لور ته ولاړ شي. دا بریدونه یوه ورځ وروسته تر دې وشول چې د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتو هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې د امنیت شورا د اکثر دایمي غړیو او ډیرو نورو هیوادو له لورې ملاتړ شوی وو چې په غزه کې د سمدستي بشري اوربند غوښتنه کوله. د امنیت شورا له 15 غړیو 14 په غزه کې د بشري اوربند پلوي وکړه. بریتانیا د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه او د امریکا متحده ایالاتونو رد کړ. غزه له مصر او اسرائیل سره سرحد لري او دا لارې بندې دي. د دې ترانګې دننه خلک له جګړې د پناه اخیستو لپاره هم دا یوه لار لري چې له یوې سیمې بلې ته او له بلې بلې ته کډه شي. په غزه کې د حماس ډلې تر واک لاندې د روغتیا وزارت د جګړې له پیله د 2 میاشتو په ترڅ کې د وژل شویو کسانو شمېره څه باندې 1,400 تنه یادوي او وایي چې اکثریت وژل شوي ښځې او ماشومان دي. اسرائیل حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د ملکیانو په وژنه تورنوي. اسرائیل وای چې دا ترهګر ډله له ملکیانو د سپر په توګه استفاده کوي او دوی تر وسه وسه هڅه کوي چې د ملکیانو د مرشوب له مخنیوي وکړي. اسوشیټډ پرس اژانس د غزې د اوسیدونکو په وینا خبر ورکړ چې نن د غزې د شمال په جنوب برخو کې او په جنوب کې د رفح ښار په ګډون ځینې سیمې اسرائیلي الوتکو بمبارد کړي. دا هغه سیمې دي چې اسرائیلي ځواکونو له خلکو غوښتي دي چې له دې ځایونو ووځي. اسرائیل وای د غزې په شمال کې له خلکو پوښتنې ګرویژنې پیل کړې دي چې د حماس وسلوالو پټنځایونه پیدا کړي.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجي مرگ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
اوس به هم بختیار ساحل ته وار کړو چې د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو سپورتي خبرونو او پیښو موږ خبر کړي. ساحل ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. راتوئ چې څه لرئ په سپورت کې؟
سلامونه تاسو ټولو درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي نولس کلنې لوبډله سبا خپل دویم سیالي د آسیا جام یا آسیا کپ پترت کې له نیپال سره ترسره کړي. افغان کرکټ بورډ ویلي دي چې یاد سیالي به د افغانستان په وخت سهار 10 بجې په دوبۍ ښار کې پیل شي. د دې ټورنمنټ په ترڅ کې افغانستان خپل لومړی لوبه 13 ورځې له هندوستان سره ترسره کړې چې د 2 وکټو په توپیر ماتې وخوړه. افغان لوبډله به چې په الف ګروپ کې سیالي کوي خپل ورستۍ لوبه به د دسمبر په 12مه نیټه له پاکستان سره ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ورستۍ خبرونو کې ویل شوی دی چې لا هم د ملي 19 کلنې لوبډلې یو شمیر لوبغاړو ته د اماراتو ویزې نه دی ورکړل شوی. په داسې حال کې چې افغان کرکټ بورډ د مشرانو د لوبډلې لپاره له اماراتو سره د روانې دسمبر میاشتې پورستۍ اونۍ کې د دوو تمریناتي ورځنیو سیالیو او درې شل ورځو سیالیو د لوبولو خبر هم ورکړی دی او دا د دې لامل افغانستان له امارات سره لوبه کوي چې د یو دوړخیز تړون له مخې چې امارات به افغانستان ته د ویزو د ورکړې په برخه کې او د دې ترڅنګ د لوبغاړو د ورکړې په برخه کې مرسته کوي او افغان لوبډله به بیا ورسره لوبې کوي. بل لور ته نن د هند خزینه یا وومن آی پی ایل لیگ د دویم پړاو لپاره د لوبغاړو د اخیستلو مراسم پیل شوي دي. په دغه بولی کې چې دوام لري وس دمګړی شاوخوا 115 لوبغاړو نیملیکنه کړې ده چې 115 څلوري د هندي او 15 د بهرنیو خو ویل کېږي چې نن به یوازې 13 هندۍ لوبغاړي او 9 بهرنۍ لوبغاړي بیلابیلو 15 لوبډلو ته واخیستل شي. د هند د خزو آی پی ایل تیر کال پیل شوی او سکال به دویم پړاو سیالۍ پیل شي. بل ورته د کرکټ له ډګره بل خبردار دی چې د دوبۍ ټیټن یا لسوریزو سیالیو پایلو به هم نن ترسره کیږي. د دې سیالیو پایلو به ته د ډیکان ګلیډیټرز او د نیویارک سترایکرز لوبډلو لار پیدا کړې ده. د نیویارک سترایکرز په لوبډله کې د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی نوین الحق هم لوبه کوي او د دوبۍ د لسوریزو سیالیو په ترڅ کې بل افغان لوبغاړی قیس احمد په توپچونکو کې ډیر خزلیدلی چې هغه د 1400 وکټو په اخیستلو سره په دې ټورنمنټ کې خپل سفر بشپړ کړ. او د بنگلاديش او نیوزیلند ترمنځ دویم ټیسټ سیالي د نیوزیلند په بری سره تمام شو. نیوزیلند وکړل شو چې د بنگلاديش لوري ورکړل شوې د 130 منډو هدف د 6 وکټو په سوځیدو سره نن بشپړ کی. د دې ټیسټ په دوه پاړیو کې بنگلاديش 122 او 134 منډې کړې وي او نیوزیلند بیا په دوه پاړیو کې په لومړۍ کې 130 او په دویم کې 109 منډې کړې وي. دغه لوبلړۍ په برابر توګه پای ته رسیدلې ځکه د دې لومړۍ لوبه د هند د بنگلاديش لوبډلې ګټلې وه او دا لومړی ځل و چې بنگلاديش په بنگلاديش کې نیوزیلند ته ماتې ورکړي. او د انګلستان د فوټبال د پریمیر لیگ یا انګلیش پریمیر لیگ سیالیو په ترڅ کې نن درې لوبې ترسره کیږي چې لومړۍ لوبه د کریسټل پیلس او لیورپول لوبډلو ترمنځ دمګړې جریان لري، دویمه لوبه به د شفیلډ او برنفورد ترمنځ وي، دریمه لوبه به د ورځې په اوږدو کې د برایټن او برنلی لوبډلو ترمنځ ترسره شي.
مننه کوم بختیار سایل چې په تفصیل مو د سپورت نړۍ له خبرونو او پیښو خبر کړو. په همدې سره ورزو چمن ته هلته د ویزې او پاسپورتونو د الزام کېدو پر ضد باندې د پیل شوې پارلت 15مه ورځ نن وه. خلکو ټینګار کاوه چې باید د ویزو او پاسپورت د لرلو شرط لري شي او د سپین بولدک او چمن خلکو کولی شي په افغان تذکرو پاکستانی شناختی کارتونو پاکستان او افغانستان ته تګ راتګ وکړي. په دې اړه باندې یو ریپورت لرو. البته نننۍ غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی هم ورغلی او ویلي که دغه غوښتنې ونه منل شي نو د کوزي پښتونخوا نورو سیمو ته به هم پرلت او احتجاج وغځول شي. سمد شبنم په دې اړه یو ویډیویي ریپورت رالیږلی.
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو سوداګرو او فنډیانو پرلت د اکتوبر له 8مې روان دی. د دسمبر پر نمه د پښتونخوا ملي او مګوند مشر محمود خان اڅکزی پرلت ته د وینا پر مهال وویل
که په دې خبره خو به دی چې دا پرلت ګناه ده، دا پرلت دا ګناه ما کړې ده، زه شامل یم، بل ولا کپریزه نو چلوم نور چلوم نور چلوم نور چلوم تا ما خاچو دا دې پرمړ ټکو دا روانه جمعه زنیم خبر پرلت کمیتی هرچو مذاکرات خبر مذاکرات سروکی دی خرم تلار ورکی کمی نکوار دی جمعه پس دی جنوبی پشتنخوا پا هر زنه که با پشتنخوا میگایم پاکی دی دیسی و دفتر تمزایی کهی هر دی با فرگتی هر دی با دورانجی
پرلتوالو د نومبر لشلمی لچمن څخه افغانستان ته تلونکې لویه لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلت مشر د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلت به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل شوې نه وي.
دلته په چمن کې دي که د خپل حق دپاره مظاهره وکړل، یعنې د خپل روزګار دپاره مظاهره وکړل، یعنې د خپل امن و امان دپاره مظاهره وکړل، بیا دې زموږ پر خلکو باندې زموږ پر پښتنو باندې بیا یې پایارونه کټوي.
د چمن پرلت لخوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټې هم جوړه شوې وه. د دغه کمیټې غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرلت ستونزې یې د هغوی سره شریکې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د لومړي نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کول تر څنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بارینان ته له هیواده د وتلو امر کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په وار وار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې.
اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا چې جزئیات څه دي له احمد شیبارابې واورو.
اروپایي ټولنې په غړیو هیوادو کې د مصنوعي ځیرکتیا د راتلونکي په تړاو د یو لړ مقرراتو پر سر توافق وکړ. دا په نړۍ کې د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې لومړی پریکړه ده.
اروپا د موضوع اهمیت درک کړی او د نویو معیارونو د ټاکونکي په توګه یې خپل ځای د یو بنسټ په حیث ثابت کړ. پر دې نوي مسیر به یو ځای ګامونه اوچتو. فکر کوم دا یو تاریخي ورځ ده.
د اروپا د پارلمان استازیو او د دې ټولنې غړیو هیوادو وروسته له اوږدو بحثونو د مصنوعي ځیرکتیا په برخه کې یو لړ مقررات سره ومنل. د اروپا کمیسیون د مصنوعي ځیرکتیا د احتمالي خطرونو په اړه دا لایحه د 2020 کال د اپریل له میاشتې راپدې خوا ځنډولې وه. د نویو مقرراتو له مخې هر اپلیکیشن او سافټویر چې په مصنوعي ځیرکتیا کار کوي مخکې تر دې چې بازار ته وړاندې شي باید دقیق وارزول شي. که چېرته له دې پریکړې سرغړونه شوې وي پیرودونکي اروپایي کمیسیون ته راپور ورکولی شي. که سرغړونه ثابت شي هغه شرکت یا هغه کسان چې د اروپایي ټولنې پریکړو ته یې پاملرنه نه ده کړې له 1.5 میلیونه تر 50 میلیونه یورو پورې به جریمه شي.
ورزو بحرین ته هلته د جماعت تر کنډولو لاندې د لرغوني کلیسا آثار موندل شوي. بحرین په عربي وادو کې یوازینی هیواد دی چې تر ټولو زړه کاتولیک کلیسا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په بحرین کې د مسلمانانو د ادیرې په ځای کې لرغونپوهانو یوه لرغونی کلیسا موندلې ده چې ګمان کیږي د اسلام څخه مخکې عیسوي دورې پورې اړه لري. د دې ترڅنګ د دې نښې نښانې ښایي چې په هغه وخت کې خلکو څنګه ژوند کولو. دا موندنه د اسلام له خپرېدو مخکې په عربي ټاپو وزمه کې د مسیحي ټولنو شتون ښایي.
So the importance of this site is because it's the first that's been found in Bahrain that seems to be linked.
نو د دې اهمیت دا دی چې دا لومړی ځل دی چې په بحرین کې موندل شوی چې داسې بریښي چې له عیسوي ټولنې سره تړاو لري.
دا موندنه د لرغونپوهانو سره مرسته کوي چې د پیړیو د مخه په سیمه کې د عیسوي ټولنې د ژوند کولو طریقې په اړه زده کړې وکړي. په منځني ختیځ کې عیسایان په اقلیت کې پاتې دي. دا گاونډي سعودي عربستان برعکس چېرې چې عیسایان نشي کولی په ښکاره توګه خپل عقیده عملي کړي. په بحرین کې ډېرې عیسوي ټولنې او یو کوچنی یهودي ټولنه جوړه شوې ده. د مهراګ جزیرې موندنه وروسته لاغي شوې چې د سیمې خلکو له حکومت څخه وغوښتل چې په یو ادیره کې د 300 کلن جماعت په بیا رغونه کې مرسته وکړي.
عام 2019 بدأنا في شهر نوفمبر
د 2019 کال په نومبر کې موږ د کیندلو کار پیل کړ. شاوخوا له درو څخه تر څلورونی پورې دوام وکړ او لوی ځانګړې موندنې سره پای ته ورسېدې چې په دې سیمه کې د عیسویانو شتون تاییدوي.
لرغونپوهانو په وروستیو کلونو کې په بحرین، عراق، ایران، کویت او سعودي عربستان کې کلیساګانې او خانقاهونه موندلي او دا موندنې یې د سیمې د میراثونو لپاره مهمې بولي.